تفت.
سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخ راغلاست ويم پایل په خبرونو وکړو. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ادعا کړي چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړي او په خبرې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقوق یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یو برخه کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي، د نجونو پر مخ یې د پوهنتونو دروازې هم تړلې دي او ښځې په کورنیو بهرنیو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي دي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره ګډ کار کولو ته تیار دی او غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری نن د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی سره د ترګرۍ د مخنیوي له افغانستان سره د سوداګرۍ او اړیکو په اړه خبرې کړې دي. دا په اصل کې د پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د فعالیت په اړه اندېښمن دی. خود طالبانو حکومت یې په وار وار دغه اندېښنې رد کړې دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لورې د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځنۍ آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په تېره سور میاشت کې ویلي و له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات یو نړیوال شرکت لخوا پیل شوې دي. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیز کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د دې پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقی ازادي راډیو ته ویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4 ورځو ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي دي. په دې ډله کې زر تنه د سینې په سرطان اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغۍ درملنه اسانه کولی شي. وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خوا ته خپل مارش ودراوه، د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن پر لویو لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړ. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خوا ته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر ایفګنی پرګویژین خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګویژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي د هغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. او د کرکټ له نړۍ دا چې په زیمبابوې کې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالۍ روانې دي. نن یکشنبه سریلانکا آیرلند لوبډلې ته لویه ماته ورکړه او په دې سره آیرلند دغه نړیوال جام له ورتګ پاتې شو. په دغو سیالیو کې ټولې لس لوبډلې دي او د اولې مرحلې څخه شپږ غوره لوبډلې دویمې ته لار پیدا کړې. په دغو شپږو غوره لوبډلو کې زیمبابوې، سریلانکا، ویسټ انډیز، سکاتلند، هالند او عمان شامل دي. د شپږ غوره لوبډلو د مرحلې لوبې د سې شنبې په ورځ پیلېږي او د دغو لوبډلو په منځ کې به یوازې د سر دوې لوبډلې د 2023 کال نړیوال جام ته وځي. د سږ کال نړیوال جام په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون لس لوبډلې پکې شاملې دي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مداده چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله او خندزاده د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. دغه پیغام په یو برخه کې هغه ادعا کړي چې د افغان ښځو ټول حقونه ورکړل شوي او خوندي دي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره په دې اړه غږېدلې یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. کار ته ښځې اجازه نه لري. ښځې د اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. په لړ به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې په هرات کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسولین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 10% زیات شوی.
عملیات مو نه کړ، وضعیت کې ښه و، خو د تیرو 3 میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستری شوی.
او د بوتانو لیو کاروباری شاهد الله سره غږیدلی و، جالب رپورټ به په آخر کې درته خپور کړو.
پلار مې د تېر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچی و، نو هغې د بوټانو کار کړی او موږ ټولو بچیانو ته د بوټانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم دا ټول د راته ښودلي و. نو هغه د بوټانو سره د پلار د وخت نه شوق خو، نو هغه به چې د بوټانو کاروبار مو شروع کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا سیمال چې د طالبان حکومت د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د نجونو او خزو د حقونو په پراخه نقص دوران دی. د طالبانو د مشر په اخترس پیغام کې د افغان خزو د ټولو حقونو د خوندیتوب دعوه شوې. د ملا هبت الله پیغام چې نن د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، پکې لیکل شوی د دوی یعنی طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو ټول شرعي حقونه تامین شوي دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قصاص د عملي کېدو په اړه هم یادونه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د طالبانو مشر دولای اختر په مناسبت خپل پیغام کې ادعا کړې چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا ادعا داسې معلومات مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اختریس پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی، پکې د افغان میرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوې. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعاله سمایه رامش بیا طالبان په جنسي اپارتاید تورنوي:
در واقع طالبان نه،
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلې او زیاتوي د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپېڅلی شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې 2 تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو سره د خو اورغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. ملا هبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیواله ټولنه او آن د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیول. خو ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې خبرداری ورکړی چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ورنه کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحران وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 28.3 میلیونه افغانان وږي دي او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګرو او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړي. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومتوالۍ په ټولو برخو کې د ښه چلند لارښوونه شوې، خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلند کوي.
د طالبانو مشر کسام اعتراف کوي چې د افغانستان 50% وګړي ښځې جوړوي، خو د افغانستان د دې نیمایي وګړو د تعلیم او کار حق او د مدني ازادیو په اړه په خپل نوي اختریز پیغام کې هم نه دی ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو رهبر د دوی د حکومت د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم د ښځو پر اساسي حقونو چپه خوله ده.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ په هیته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. کچیرته د افغانستان ښځې تعلیم وکړي او هغه خپل په حقوقو باندې پوه شي، د اسلام په اصول او قوانینو په شریعت په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولی شي د میراث غوښتنه وکړي او همدارنګ د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنا ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتېږي. که چېرته دوی تعلیم وکړي او که چېرته دوی کار ته پرېښودل شي، په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت او په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر د ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند ته په کتو د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د دوی تیرې دوه کلنې حکومتداري ته په کتو څونه امیدواري موجوده ده چې دوی په دریځ کې به د ښځو په وړاندې تغییر راځي او ښځو ته به دوی حقونه ورکوي؟
دا ثابته شوې ده او دا مونږ ته تجربه شوه چې د نجونو په وړاندې ښوونځي بند شول، هغه پرانستل شوې نه وه، چې پوهنتونونه او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنا ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کوم چې ښوونځي پرانیزي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډېر د خفقان ځای ده چې افغانستان یوازینی هیواد ده چې هغه کې انجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي او ښځې له کار څخه منع شوې ده.
د طالبانو حکومت خدا وایي چې د ښځو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که د نن وګورو، افغانان د افغانانو غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا، یعنی ولوله، چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه. دې تر څنګ حضرت بی بی خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډېره لویه ونډه درلودله، هغه خپله تجاره و، کاری کوو، په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه و. نو دا په دې معنی ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو له دې ځایه موږ د ښځو د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې تر څنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د ښځو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. موږ که اوس وګورو په لرې بانډو کې، په لرې کلیو کې، هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د ښځو لپاره. هغوی غواړي چې ښځینه یې کار وکړي، غواړي چې ښځینه یې تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
سونی کاریان و د ښځو د حقونو فعال چې د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخوندزاده د اختریز پیغام په اړه په تېره بیا د ښځو د حقونو د تأمین د ادعا په برخه کې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو روسیه ته چې دا څو وروسته ورځې پکې کورنه کړکیچ پیل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پرګوژین په آزاده بلاروس ته تللی شي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالیو د روستوف ښار ځینې سیمې لاندې کړې او د موسکو خواته یې مارش پیل کړ. دې لانجو په موسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمني وننګوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې تفصیل یې اوس له اسدالله لودین اورو.
چې سرتیری یې د اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو تر ټولو اغیزناک سرتیری و، د ټوپک شپېلۍ د روسي پوځیانو خوا ته واړوله. هغه پرون شنبه د یو وسلوال خوځښت مشري وکړه او په روستوف ښار کې یې د ځینو سیمو له لاندې کولو وروسته خپلو د ده په ټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو پر لور د پرمختګ لارښوونه وکړه. هغه د عدالت لپاره لاریون په نوم دغه وسلوال خوځښت پرون د جون په 24 ودروه او خپلو سرتیرو ته یې امر وکړ چې بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. له دې وروسته کرملین تایید کړه چې له پریګوژین سره یې د بلاروس په منځګړیتوب د بلوا د پای ته رسېدو هوکړه کړې ده او ویې ویل د اجیرې وسلوالې ډلې دغه مشر به بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد دی ولېږدول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپلو خبرو کې پریګوژین په خیانت تورن کړ، خو وروسته کرملین وویل د هغه په وړاندې جنایي قضیه به له منځه ولاړه شي. کرملین دغه راز ویلي د واګنر ډلې هغه غړي به نه محاکمه کیږي چې پرونۍ بلوا او د مسکو په لوري مارش کې یې ګډون کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پریګوژین بلاروس ته تللی او کلا هم په روسیه کې پاته دی، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د روسیې او بلاروس ولسمشرانو د هغه د خوندیتوب ضمانت کړی دی. د هوکړې له اعلان څو ساعته وروسته د روستوف والي واسیلی ګلبیف پر خپل ټلګرام چینل لیکلي د واګنر ډلې جنګیالي د کاروانونو په شکل چې ټانکونه او موټر پکې دي له ښاره د وتلو په حال کې دي او په دښتو کې خپلو مرکزونو ته روان دي. د پریګوژین جنګیالیو په روستوف کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پروت دی د یو لوی پوځي مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی و. تر اوسه معلومه نه ده چې واګنر ډلې جنګیالي په ځانګړې توګه هغه چې پرونۍ بلوا کې دخیل و چیرته ځای پر ځای کیږي، خو مشر ایفګینی پریګوژین مخکې اعلان کړی چې خپل مرکزونه د روسیې پوځ ته سپاري. د ریانو سیټي په نوم دولتي رسنۍ ویلي چې نن یکشنبه د جون 25 په روستوف کې د پوځي مرکز شاوخوا سیمې آرامه دي او خلک او موټر بیرته په عادي ډول ښار کې تګ راتګ کوي. د ټلګرام په یوه ویډیو کې چې په مستقله توګه تایید ګران دی معلومیږي چې روستوف کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی سړک جارو کوي او بل لور ته موټر روان دي. په همدې حال کې د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه سهار پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی. کارپوهان وایي اوس که څه هم بلوا او پاڅون پای ته رسېدلی، خو په خبره یې دغه خوځښت د روسیې ځواکمن مشر کمزوری او زیانګلی کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي پرونۍ بلوا وښوده چې د روسیې مشران هیڅ شی نشي کنټرولولی خو یوازې ګډوډي رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره لیدنه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ټویټ کې لیکلي په دې لیدنه کې آصف درانی بلاول بوټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره کتلی او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هېواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. تر خوای پاکستان لمړنۍ هواد چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپار خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې. هاخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر یې خبره کړې لیکلي دا طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي آسیا څخه سویلي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان له لارې د نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان لا ګوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خان جان الکوزی کتسام وایي افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر له لارې صادرات وکړي خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
منګ په سلهاو کانټینر هندستان ته ځي واګې ته منګ لاس رسي لرو زموږ صادرات د هغې لارې نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
موده وړاندې د هند حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسولو په موخه د دوی لخوا افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي خو پاکستاني غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډېر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په موخه بیلابیلې پلمې لټوي او ډېر کله د دوی سوداګري توکي د پاکستان لخوا د لارو بندېدو له امله له منځه ځي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د دې پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي راډیو ته وویل په تیرو 12 میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي چې له ډلې 1000 تنه د سینې په سرطان اخته دي. تب د سال کې د چې د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغۍ درملنه آسانه کولای شي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول پروګرام مسؤلین د هرات په لویدیځ کې په سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیځ حوزه کې د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي راډیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان څبان 4000 پیښې ثبت شوې دي چې 50% ښځې او 25% د سینې په سرطان اخته ښځې دي.
تقریبا په هر دوی پیښو چې موږ تر ازید یوې د سینې سرطان وي دا شمېر د پخوا په پرتله لوړه شوې. موږ باید د وقایې په لارو چارو پوه شو څو عمارې ټیټ شي.
دای وای د تیر کال پرتله په دې ناروغۍ کې 30% زیاتوالی راغلی. نوموړی دا هم وایي چې ډېری ښځې د سینې د سرطان په اړه معلومات نه لري. همدا لامل دی چې ډاکټر ته په ځنډ مراجعه کوي او بیا وروسته په درمل او تشخیص کې له ستونزو سره مخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې ښځې او نارینه ورباندې اخته دي، خو د دغې ناروغۍ احتمال په ښځو کې د نارینه و پرتله لوړ دی. شکرانه هغه مور ده چې له 2 کالو راهیسې لور د سینې سرطان په ناروغۍ اخته ده. په لومړي سر کې لور داسې احساس کوه چې په سینه کې یوه غوده ده، خو وروسته تشخیص شو چې سرطان اخته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له 2 مودې راهیسې د ناروغۍ د لور په وجود کې وده کړې او لور یې بد وضعیت تېروي.
عملیات مو نه کړ، وضعیت یې ښه و، خو د تیرو 3 میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی. اوس بالکل بستري شوی او د اکسیجن بالون مو کور ته راوړی.
دا وایي ښه اقتصاد نه لري او د پور په پیسو د خپل لور دارو درمل اخلي. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ د لودونکو ډاکټر سهیلا حیدری وایي د دې ډول سرطان تر ټولو عام لاملونه جنټیکي ستونزې، چاغښت، بی اولادي، هورموني بدلونونه، د خوړو رژیم، د ویټامینونو کمښت، د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي.
علت دیگه که باعث به وجود آمدن سرطان پستان میشه مسابقه
هغه میمونه چې دا ناروغي په کورنۍ کې شته. دغه ناروغي له وخت سره مخته هغه قوم چې مور او مخور او لورانه د سینې د سرطان په ناروغي اخته دي د سرطان په شایل وړه ده
باشن شوی از در نزد از خانم ها زیات تر می باشه.
اغلی حیدری وای د دې ناروغي نخې درد په وینو کړکړ افرازات او چرګ د رنگ بدلون د سینې د اندازې او د بڼې بدلون او په سینه کې د غدو را پیدا کړي دل
دي.
نوموړی دا هم وایي کومې ښځې چې په کورنۍ کې دا ډول ناروغي شته له 15 کلنۍ څخه باید په منظم ډول معاینه شي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د دغه ډول معایناتو لپاره معیاري عمر 15 کلنۍ ښودلی، خو په افغانستان کې ډاکتران وایي چې په هیواد کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتوالي له امله باید دا معاینات له 15 کلنۍ څخه مخکې وشي څو په وخت یې درملنه شوې وي. اغلی حیدری وایي مېرمنې باید له 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چک کړي، او که په بغل او سینه کې د غدو یا درد احساس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ډاکټر نور سپارښتنې هم لري.
غذاهایی که استفاده میکنه باید غذاهای سالمی باشه، یعنی از غذاهای بسته بندی شده که داخل از اونها ترکیبات میرزن که به حساب خراب نشه و فاسد نشه.
هغه خواړه چې دوی کاروي باید طبیعي ووسی. د کورنۍ او چرګانو هګۍ او غوښه وکاروي، او د بسته بندی شوي محصولاتو څخه چې په هغه کې ساتونکي ترکیبات وي ونه کاروي. د تازه میوې او کورنۍ لبنیات یې وکاروي. دغه خواړه د ټولو ناروغیو مخه نیسي.
طبیعي خود نه به خونه خو جوړ کنم. از رژیم غذایی سالم که انسان استفاده کنه باعث میشه کمتر مصابه بیماری مختلف بشه.
که څه هم په افغانستان کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو د سرطان د احصایې د نړیوال مرکز د راپور له مخې په 2018 کال کې په افغانستان کې د سینې د سرطان 3,028 پېښې ثبت شوې وې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د سرطان د تشخیص 4 دولتي مرکزونه شته، چې دوه یې په کابل، یو په هرات او بل په بلخ کې دی.
ده ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وز به هم د شاهد الله د ژوند پاړه راپور در تخپور کو. شاهد الله غزوان دی چې له وړوکوالي د نورو لوبوټونو سره لوبېدلی او کاری کړی دی. جالبه کیسه لري، له خپلې همکارې ثنا کاکړ به پاړه جزئیات واورو.
لبوټونو تر بوټونو جالب مزل.
بازار می د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچیو نو هغه د بوټانو کار کړو. مختلفو بچانو ته د بوټانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم د ټول د راته خدل یو پناغه د بوټانو سره د پلار د وخت نشو کو نو هغه وشي د بوټانو کاروبار شروع کړ.
نه هشت کلن شاهد الله په خوست ولایت کې د بوټانو لوی پلورنځای لري. شاهد الله وایي کار خدای ډیری پیرودونکي ځوانان دي، او پور او پیر هم تر ډیره په انلاین ډول چې سوداګری تر ډول په افغانستان کې نوې تای تر سره کوي.
په لاسه کو چې د ذوق مطابق د ځوانانو د ذوق مطابق اجناس را وارد کړو، او همدغه شانتي په سوشل میډیا باندې زموږ ډیر فوکس دی. زه په خپل باندې هغه اجناس چې راوړم هغه کسي کوم، او هغه بیا انټرنیټي صفحه لرم په غیر نشروم. هغه وجه ده چې زما کاروبار کمی بدو تر کې ورسېد.
شاهد الله وایي د بوټانو په دې مرکز کې ډیری کورني تولیدات پلوري. شاهد الله هغو ځوانانو ته چې له پیله هر څه ښه غواړي سپارښتنه لري، او وایي د هر کار په پیل کې لومړی ستونزې وي خو وروسته هوارېږي. نوموړی وایي ستونزو سره باید مقابله وکړو.
ضرور نه ده چې یو څوک د حتمن د سټارټ نه دی کامیاب وي، نو لومړی کې به حتمن ستونزې وي، ستونزې به ګالي. خو ځوان چې په ځان اعتبار ولري، انشاءالله تعالی هغه که هر ډول کاروبار شروع کړي په نوي میتود باندې، د ځوانانو په میتود باندې شروع کړي، انشاءالله هغه د کامیابۍ تر منزله رسېږي.
شاهد الله وکاله کیږي چې دا کاروبار کوي. نوموړی خپل یو جالبه خطره را سره داسې شریکوي.
زما د دکان نوم چې دی زما د بل ورور پروم دی. نو که خپل راځي او که پردی راځي، ماته د شاهد پر ځای د حمید نوم اخلي. نو اکثر راسه ملګری چې زما سره ډیر بلد وي، زما سره داسې هیجاني مخامخ شي، زما باندې کوي حمید څنګه یا حمید دغه بوټ په څو دی، نو د حمید په نوم باندې زما نوم اوس مشهور شوی دی. زما کله ورور ته وایم چې د نوم به سره بدل کړو، ځکه زما دغه ورور چې دی زما سره
بیا دونه ده چې شاهد الله د دې کار تر څنګ یوه بله دنده هم مخته وړي، او هغه په پوهنتون کې استادی ده. نوموړی وایي د خوست ولایت په یوه پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه همنه عباد السلام د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبر کوم زاول حق نو د ارمر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکښې د ډیر سخت وچکلی پکښې د خلګې ستړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او داسې حیات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلګو سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي راسی ولسوالی ته بالا د مرکز نږدې راوغواړي څه مشکل لري هغه وایي شی نه لري هېڅ مشکل نه لرو بالا بیرته ولاړ شي نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي را دې سي د وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي حتی دا زموږ په کلي کې دا زموږ کلی که نور کلي یو ځای یو پیپ چالان وي یو مایع چالان وي شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول وي نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي نو ستاسو ته یو جهان مننه دا زموږ رختر یو ځای ورسوئ کور ودن الله دې خیر درکړي